دغه روزه لري، روزه دار ده، نو هغه د کور فضا چې په خپل په لاس باندې خرابو مونږ او تاسې، نو راځئ چې داسې فضا مونږ مساعد کړو چې تر څو دغه د مونږ روژه ماتی چې په تاوتریخوالي باندې کېږي، هغه روژه ماتی د مونږ او تاسې په صمیمیت باندې وشي.
که راته ووایاست چې د روژې په مبارکه میاشت کې په کور کې بې حوصلهتوب او ژر غوسه کېدل تر نورو وختونو څومره په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی شي؟
د روژې مبارکه میاشت یوه برکتي میاشت ده. نو د روژې په مبارکه میاشت کې که نارینه اوسي که ښځینه اوسي، باید د خپل د کور محیط او ماحول په داسې مناسب ډول باندې عیار کړي چې تر اوسه پورې هغه موږ او تاسې چې روژه نیسو یا د روژې فرضیت ادا کوم، هغه فرضیت خراب نه شي. او کوم نارینه یا کوم رونه چې زمونږ د روژې مبارکه میاشت کې له تاوتریخوالي نه کار اخلي، یا مثلا د کور بې نظمي، یا مثلا هنده کې شی په کور کې بانه نیسي، کنه د له مېرمنې سره، له مور سره، له خویندو سره د خپل غږ پورته کوي یا ناوړه چلند کوي ورسره، کنه نو دا د اسلام له نظر نه که مونږ ورته وګورو هم غلط کار ده، او که د انسانیت له نظر نه وګورو هم غلط کار ده. نو زما په نظر باندې نو دا ورونه باید خپل د روزي میاشت کې د خپل کړنو ته، د خپل چلند ته، ولو که څونه په کور کې مثلا بې نظمي اوسي یا مثلا هغه اوسي کنه کارونه غیر منظم اوسي، باید دا یې ورته پروګرام جوړ کړي، ترتیب یې کړي، تنظیم یې کړي، نه دا چې پټکي وکړي او په قار شي او د کور محیط او ماحول دا وخت لږ خراب یې کړي چې زه روژه یم.
د نیمه نړۍ اوریدونکو، د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسې او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړی شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګووریدونکو سلام. نړیوال وایي که حکومت فساد لګ نورم تر باندې کړی نو ته به یې نورم کم شي، خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي. د خپرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو پې ماته شي.
نتاکان
باغچه خاتون
بادرنگ شه بادرنگ.
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکله د نوموړي ولایت د شیرونو آمر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شعرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه 15 لنډۍ، د اکوبکو سر د پسیندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د یو شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیره ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپلې طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي یې د ویلو اراده لري او همدارنګه یې د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولي، تر دې چې ځینې خو وایي چې د ملي سرود شروع دې هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوي دي چې په لوی ولایت کې یو وړه مجله له چاپ راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په واړه موبایلي قطع چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوي چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپله لومړنۍ سندره د یوه ګاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوانو نجونو له ګډا سره د همغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شعر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکي موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې د هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره یې مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکړي.
ولسوالی دیوالیانو څنګه ته راغلی دي او ځانونه یې هلته غلي کړي. د همدغسې یوه ولسوال له کاره مو خبره وو.
خیر ویسی، ته لږ ژر چای راوړه چې ډېر ستړی شوی یم.
ولې څه دې کړي دي چې ستړی شوی؟
په ولسوالۍ کې مو میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر ویسی لورې، دومره ډیر میزونه الماری او څوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وویست.
ولې مزدوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته یې په کتنه ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوال یم.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالي به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورځې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دی والی د څنګل ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې را تښتېدلی، ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ آج ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول دې د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتو هم خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې هېڅ هم نسې کولی.
غم مه کوه، هغه مې را سره شریک کړی. د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
خارونو کې ناویو غانو ته د هغوی تاخت آرایش المارۍ او حمام ورخی، خو په کلیو کې بیا په نورو مهم ځایونو ګرځوي لکه داسې.
ناوی لورې څنګه یې؟
ښایم دادا.
لورې دومو غوجل دی ولیده؟
تا څه وایې؟ د واده په دوهم ورځ غوجل را باندې ویني.
ناوی لوری څنګه غلی شوې؟
نه دادا، نه مې دلیدلې.
د نری مورې ناوی غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیا، خورونه ور وښیا، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
بی او بی ګرځوم لورې، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده، خوشایي دي، د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چاته وایي؟
چاته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
پراونه ننګیار ناشتا برابر کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوګمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
لکبل د پریشان په وخت زدیار زدیار په درد غم کې شادمان لکبل د پریشان په وخت خندان لکبل د پریشان په وخت I'm gonna make you mine.